ستړي مشي قدر من اوریدونکو یو بل یو سات خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې بیا هم د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو حال درکو چې وای ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت دوام ته ژمن دی او په نږدې راتلونکو کې به په دې اړه پریکړه وکړي. دغه راځه د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو په مرستو ټینګار وکړ. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. د ناتو عمومي منشي وایي باید په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. یان ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو په مرستو ټینګار وکړ.
We have to make decisions on our presence in Afghanistan in the coming years and we have to make decisions
موږ باید په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې خپل حضور په اړه پریکړه وکړو. همدارس باید دا پریکړه وکړو چې څنګه موږ له تروریزم سره په مبارزه کې خپل هڅې زیاتولای شو. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د روان می یا راتلونکو جون په میاشتو کې په افغانستان کې د ناتو د راتلونکو ماموریت او حالت د پاتې کېدو په اړه پریکړه وشي. د اوس لپاره په افغانستان کې تر 10,000 ډیر بهرني پوځیان دي. ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي چې شاوخوا 8,400 امریکایي سرتیری دي. د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې 2 وژن کې برید کوونکي پرون له یو ساتنې ختی وروسته وژل شول. دا پیښه پرون د فقیر بابا په کوڅه کې د ماښام شاوخوا شپږ بجې پیښه شوه. د دې سیمې د پولیسو عامر سردار ولی نازک ازادي راډیو ته وویل
وکزان مرګو د شوزو د چادروي څخه په استفاده باندې ټکان وکړه چې په مقابل ډزو کې د وکز ځان مرګي چې چارچ وو په خپل د مېز کټل دی. یو ځان مرګي تاسو مشهده چې په خپل مولې دی چې د پولیسو خوا څخه وښتو د مېز ورسو.
د چارواکو په وینا په دې نه کده کې افغان ځواکونو ته مرجوب لنه دا وخت خو یو ماشوم وژل شوی او یو ملکی لاروي ټپ شوی دی. نن څلورمه ده چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د داعش او طالبانو د جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
دغه خطو پر مهال وو کورونه سوځول شوی دي. د داعش او وسلوال طالبانو له لوري یو څل بیا کورنۍ جګړه بات پر بيځای شوی دي. تر 200 نور کورنۍ د چپرهار شاوخوا نږدې سیمو ته بيځای شوی دي.
د طالبانو او داعش خپل منځي جګړې په وروستیو کې سختې شوې دي. تیرونه د جوزجان په قوشټپه ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ په جګړو کې تر 80 ډیر کسان وژل شوي وو. د چپرهار د جګړې د مرګ ژوبل د خشمیر تر اوسه نه د خبره شوې. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو لورو په لسګونو کسان وژل شوي دي. د نورستان ولې وایي چې تیر ورځ د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ د سپرلیو یو ترمن سړک کې د سورلیو یو داتسون موټر سین ته غورځیدلې او پکې لسو کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د مرګ ژوبل په اړه د ازادي راډیو سیمه ییز خبريالته وویل
موټر ولېدلې دي سین طرف ته د دوران په سیمه کې 5 نفر په دې کې شهیدان دي او 3 زخمي.
د نورستان والی وویل چې دغه پیښه د سړک د خرابوالي او د ډرایور د بی احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د لږ تر لږه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. ایرنا آژانس وایي چې د ګلستان په ولایت کې د چهارشنبې په ورځ په یوه کان کې چاودنه وشوه چې لا هم تر 50 ډیر کان ایستونکي بند پاتې دي. د وروستیو راپورونو له مخې له دې کانه د 21 کسانو مړي راایستل شوي دي. د راپور له مخې تر 10 ډیر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د ژغورنې عملیات دوام لري تر څو د کان دننه بند کسان راوباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه. ولسمشر ترامپ وویل دی غواړي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سوله وشي او زیاته کړه.
I'm committed to working with Israel and the Palestinians to reach an agreement.
زه د دې ترجمه نیم چې له اسرائیل او فلسطینیانو سره سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړم، خو دغه موافقه نشي کېدای چې د امریکا یا یو بل هیواد لخوا پر دوی تحمیل شي. فلسطینیان او اسرائیل باید په ګډه کار وکړي تر څو یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې په رڼا کې د دوی خلک په سوله او سوکالۍ کې ژوند وکړي، عبادت وکړي او هڅې وکړي. خو زه غواړم منځګړیتوب وکړم او د یو هڅوونکي او د اسانتیا برابرونکي په توګه کار وکړم او موږ به دا کار بشپړ کړو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس هیله څرګنده کړه او ویل چې دوی باور لري چې دوی کولی شي دغه هڅې بریالۍ کړي. ښاغلی عباس زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ دې ته متعهد دی چې دغه پروسه یوې نتیجې ته ورسوي. د فلسطیني ادارې مشر یو ځل بیا د دوی خپلواکو دولتونو د ایجادولو پر حل لارې چې پر اساس به پولې د 1948 کال له جګړې مخکې حالت پر اساس ایستل کیږي او ختیځ بیت المقدس به د فلسطین پلازمینه وي ټینګار وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل په اوسني وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته. ټیلرسن په واشنگتن کې خبري غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل روسیې نن سبا د وسلو د کنټرول د تړون او د اوکراین په بحران کې مرسته نه کوي.
The next kind of area priority is our re-engagement with Russia.
زموږ د لومړیتوب بل ډول له روسیې سره بیا ارتباط ته ښکاره ده چې دوی د سوریې په شخړو کې اړخ دي، خو موږ له روسیې سره نور مسایل لرو چې تاسو په اروپا کې ښه پرې خبر یاست او د اوکراین وضعیت هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امریکا مبارزه به په عراق او سوریا او هر هغه هیواد کې چې هلته د داعش ډلوي ادامه وکړي. ټیلرسن وویل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پراختیا لپاره امریکا په پام کې لري چې پر دغه هیواد نوي بندیزونه ولګوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کامی د متحده ایالاتونو په سیاسي چارو کې د روسیې مداخله ته اشاره وکړه او خبرداري ورکړه چې په دې برخه کې د روسیې قصد او توان یو نړیوال ګواښ رامنځته کړی دی. جیمز کامی دا خبره پرون په واشنگتن کې د سنا د قضایي چارو کمیټې ته وکړه. دا د کانګرسي ول هغو کمیټو ده چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعا څېړنه کوي. په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ سیال هیلری کلینټن د می په دوهم سین ان تلویزیون ته وویل چې دا ښکاره ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړه او زما له مخالف سره مرسته وکړه. کرملین بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانا کې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه ډډه وکړه. د سوریې د ملي ائتلاف ویان احمد رمضان په یو بیان کې پرون د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې د دوی پلاوی په دې خبرو کې د دې لپاره برخه نه اخلي چې حکومت له بمباریو لاس نه دی اخیستی. بلورته احمد رمضان وویل چې د دوی پلاوی به په استانه کې پاتې شي تر څو د اوربند پر سرغړونو خبرې وکړي. د دسمبر په میاشت کې د روسیې، ایران او ترکیې له لوري په سوریه کې اوربند وشو. په استانه کې د سولې خبرې د روسیې، ترکیې او ایران په ملاتړ روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی د دې خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په پاتې برخه کې چې بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. او ریچه د ناتو عمومي منشي وایي د رواني یا جون په میاشتو کې به په افغانستان کې خپل ماموریت دوام او د سرتیرو د زیاتوالي په اړه پریکړه وکړي.
وی هاف ټو میک ډیسیژنز اون اور پرزنس ان افغانستان ان د کومینګ ایئرز.
افغان ولسمشر د ترکمنستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د څلور کلن امنیتي پلان په تطبیق سره به دا هیواد زیات امن شي.
په څلورو کلونو کې به زموږ د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کیږي. زموږ د هوایي ځواکونو عملیاتي ظرفیت به نور هم لوړ او د هیواد اکثره ناامنې سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې راځي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوسنی عدالت عدالتی او قضایی سیستم ته هم کتنه کړي. د پسمه کې عدالت او قضایی سیستم چې د بریتانیا د مستعمرې د وخت کارندوی کوي د بدلیدو په حال کې دی. د خبرونه په دوهم نیمه کې اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. دا ځل د ژوند په شیبو کې په افغانستان کې د مرغانو د ساتنې دود څیړل شوی. افغانان کوم مرغان ډیر ساتي؟
زرکان خلق ساتي، توتیان ساتي، قمري ساتي.
مننه چې ازادي رادیو اوري. د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته د چهارشنبې په ورځ دا خبره وکړه او زیاته کړه چې تر اوسه په دې اړه دقیق وړاندیز نه دی شوی چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت بدل شي. بل ورته تر دې مخکې یو شمیر رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا متحده ایالتونه ښایي له افغانستان سره هر کال د پوځي برخې په ګډون تر درویشت میلیارد ډالر پوری مرستې وکړي. دا به د امریکا د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د نوي ستراتیژۍ یوه برخه وي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ناټو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشوره ورکولو او مرستې ماموریت ته به دوام ورکړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ د اروپایي پارلمان غونډې ته د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل ناټو به د کړیو شمنو ترڅنګ په افغانستان کې د خپل پوځانو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې برخه کې کار وړاندیز نه دی شوی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت بدل شي. تر دې دمه دا ماموریت د روزنې، همکاري او سلام مشورې تر بریده دی او په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو موږ به د می یا جون په میاشتو کې په افغانستان کې د خپل ځواکونو د شمیر او د پاتېدو د وخت په اړه پریکړه وکړو. د ستولتنبرګ تر څرګندونو یو ورځ مخکې ناټو د افغانستان ملي وردو سره د روان کال او راتلونکي کال په ترڅ کې د مرستو مسله وڅېړله او پریکړه یې وکړه چې د مرستې به دوام وکړي. د مرستو په ارتباط تازه راپورونه له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراخو مرستو خبر ورکوي. نیویارک پوسټ او ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې شایي له افغانستان سره تر درویشت میلیارد ډالرو پورې مرستې وشي. پر دې پیسو به د افغان ځواکونو ملاتړ وشي او له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون پر یو شمېر نورو برخو به ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په واشنګټن کې خبري غونډې ته خبرې کولې خو له افغانستان سره یې د مرستو مسله یاد نه کړه. د وویل چې د داعش پر ضد به د امریکا مبارزه په ټوله نړۍ کې دوام وکړي. ریکس ټیلرسن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مامورانو ته خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا چې څرنګه موږ د سولې په بهیر کې اصولي پرمختګ کولای شو هغه څه دي چې موږ یې څارو. باید وایم چې د تروریستي شبکو هڅې یو مخ محدود شي. د راپورونو له مخې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره شایي په بروکسل کې د می په 15مه د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړي. په هغې کې شایي له افغانستان سره د واشنګټن مرستې معلوم شي او ممکن ناټو هم په دې غونډه کې د خپل پوځي حضور مسله روښانه کړي.
ناتو په افغانستان کې د 2015 میلادي کال له پایله د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ هڅې مخته وړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان او په نورو ځایونو کې تجربو ته په پام سره د سیمه ییزو ځواکونو پر پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
If there is one lesson we have learned both from Afghanistan but also in a different way
کمو یو از دکړه له افغانستان او هم ورته بلې یو په یو بل باندې له بوسنیه هرزګوینا او کاسو څخه کړی وی دا چې په اوګد محل کې دا ډیره خده چې کوم وکول شو سمې زواکونه وروزو چې خپل هیواد امن او خپل د تروریزم په وړاندې جګړه وکړي. نه دا چې ناتو د پراخو پوځي عملیاتو لپاره په زیاته پیمانه محارب زواکونه ځای پر ځای کړی. د ته په پام سره کله چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ناتو د همکاري مسله مطرح کیږي دا مهمه ده چې د سیمې د زواکونو ورتیا زیاته او سیمې زواکونه وروزل شي. د افغانستان د امن کولو لپاره هڅې له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې روانې دي. د افغانستان یو شمېر ګاونډیان هم د افغانستان امنیت ته اندېښمن دي خو افغان ولسمشر پرون د ترکمنستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوي ته ډاډ ورکړ چې د څلور کلن امنیتي پلان په تطبیق سره به دا هیواد زیات امن شي. د ترکمنستان پلاوي پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره د کتلو پر مهال وویل چې د افغانستان امنیت د اشقابات هیله ده. رشید مرادوف زیاته کړه چې کله د افغانستان د امنیت په باره کې ناسمې خبرې اوري ترکمنستان اندېښمن کیږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینپال ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس د امنیت په برخه کې د ترکمنستان پلاوي ته ډاډ ورکړ.
د هیواد جمهور رئیس دغه هیئت ته وویل چې د افغانستان حکومت له ناټو او بین المللي ټولنې سره په همغږي باندې څلورن کلن امنیتي پلان جوړ کړی دی چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به دغه پلان د مشخصو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار کوي. په څلورو کلونو کې به زموږ د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کیږي او زموږ د وایي ځواکونو عملیاتي ظرفیت به نور هم لوړ او د هیواد اکثره امنی سیمې به د حکومت تر کنټرول لاندې راځي.
په ارکه د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر ټاپي پروژه یاد کړه او د اقینې د بندر د پرانیستو مسلې ته اشاره وکړه. مینپال وایي
جمهور رئیس د ټاپي د کارونو د پرمختګ په اړه د اقینې بندر د پرانیستلو تر تورغونډي بندر پورې د ریل پټلۍ پر رسیدلو باندې لوګي څخه مننه وکړه او خوشي څرګنده او د افغانستان ترمنځ په سیمه کې په د یو لوی همکاري څرګند دلایل وبلل.
د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر هم د ټاپي پر اهمیت خبرې وکړې او ویل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به په سیمه کې اقتصادي همکاري پراخ شي او امنیت به هم ورسره ټینګ شي. د ټاپي پروژه د 2015 کال د دسمبر په 14 په ترکمنستان کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو رسمن پرانسته. پر دې پایپ لاین کار روان دی او کله چې 120 کیلومتر په ترکمنستان کې بشپړ شي د افغانستان خاورې ته به داخل شي او د هرات، فراه، هلمند او کندهار د ولایتونو له لارې به پاکستان ته او بیا هند ته ګاز انتقال کړي. په افغانستان کې د دې پروژې د سروې، ډیزاین او د انجینري کارونه د ILF په نوم یو جرمنی شرکت ته سپارل شوی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونیسه خواه اقوی دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې خبرونې وارد دی. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نوي احتمالي فصل د پرانستو مسله انڅېړو. په یوې اونۍ کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او پارلمان پلاوي کابل ته ولاړل. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دغه راز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په درشل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې پر روان بهیر هم خبرې کوو. وخت په یاد لري نن د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
د ډیپلوماسۍ او همکارۍ نشټوالی هغه دوه عناصر دي چې د افغانستان جګړه یې شپاړسم کال ته غځولې ده. دا په ایرویژیا ویو خپرونه کې د احسان محمد احرادی لیکنه ده چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا سخت انتخاب. لیکوال وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې د بهرنیو جګړو د ژر ګټلو ترڅنګ پر خپل شعار یعنی لومړی امریکا او د غراز د بودیجې پر مسئلو چې په نتیجه کې امریکایانو ته کار برابر شي تمرکز وکړي. د ایرویژیا ویو د لیکنې لیکونکی باور لري چې د افغانستان په جګړه کې د سخت دریځو ماتول او یا پر سولې تمرکز به امریکا له نورو پوځي شخړو راوګرځوي. احراری وای د بهرنیو جګړو ستونزه داره چې پیلولی آسانه وي خو ختمولی ګران. امریکا په 2003 میلادي کال پر عراق له یرغله وروسته درس واخیست چې عملیاتي ستراتیژي په آسانه بریالی شوه خو مثبت تغییر را نه وړلی شو. او په کابل کې د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته د امریکا غشتلې پوز په افغانستان کې نښته ده. د ایرو ایشیا ویو خبرونه د لیکنې لیکوال وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د جورج دبليو بوش له تجربو زده کړه وکړه. باراک اوباما په 2011 میلادي کال د عراق امریکایي پوځیان وایستل، خو په تدریجي ډول یې بیرته ورولېږل. امریکا او ناټو د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه ټول محارب پوځیان وایستل او د جګړې ټولې چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د امریکایي او ناټو پوځیانو له وتلو څخه طالبانو او داعش استفاده وکړه او د افغانستان یو شمېر سیمې لاندې کړې. امریکایي چارواکي اوس اندېښنه لري چې که افغانستان ته شا واړوي دا هیواد به بیا د ترورستانو پر ځالی بدل شي. په کابل کې د پرونی حمله مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالي سختريزي ډلې په غاړه واخیست. د ډلې په 2014 میلادي کال چې لا نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نو په افغانستان کې فعالیت نه درلود. فارن افیرس خبرونه بیا د امریکا له لوري پر داعش د بمونو د مور استعمال او پر شاین قول اردو د طالبانو حمله ته په اشاره لیکلی چې نه په وستر بم د افغانستان حالات بدلیدای شي او نه پر لمونز کوونکو پوځیانو د طالبانو پر سخت برید. په دې لیکنه کې لیکوال ګل لیمن ویلی چې ترامپ باید په افغانستان کې د امریکا رول واضح کړي. لیکوال وایي چې وروستیو دوو لویو پیښو وښودل چې امریکایي سیاستوالو تر ډیره افغانستان ته شا اړولې ده. د فارن افیرس خبرونه لیکوال باور لري چې د افغانستان د جګړې د راتلونکي په اړه پښتنو ته باید ځواب وویل شي چې په لنډ وخت او اوږد مهال کې باید څه وشي.
ازادي راډیو اوري. پرون د افغانستان ولس جرګې د بهرنیو د کډوالو او راستنیدونکو او د غرض د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو مسؤلین خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي وو چې په هیواد کې د ننه او بهر د کډوالو او د غرض د کار په برخه کې د نورو ستونزو په اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. دا چې په دې جرګه کې کومې پوښتنې مطرح شوې او مسؤلینو څه ځوابونه لرل، تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کوي.
په هیواد کې د نن او بهر د افغان کډوالو ستونزې، په عربي هیوادونو کې د افغان کارګرانو لپاره د افغاني پاسپورتونو نشټوالی او د خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرو د لیږلو د موضوع ځنډیدل هغه عمده پوښتنې وي چې د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې مطرح کړي. ولسی جرګې د دغه پوښتنو ځوابولو ته د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی، د بهرنیو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو مرستیالان نصیر اندیشه او احمد شاه صالحی وربللی وو. د ولسی جرګې غړی ساحره شریف د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر څخه وپوښتل:
استاسو جدي تدابیر د بیرته راستنیدونکو په اړه څه او کوم دي؟ د ډوډۍ، کور او نورو اساسي اړتیاو په برخه کې څه امکانات لري؟ په اروپا کې ځنګړې توګه په ایران پاکستان کې په دې حق لا استاسو کړنې لاسرورنې او امکانات څه دي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دغه پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دولت د نورو ارګانونو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو په مرسته توانېدلی یو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال له ستونزو سره مخ نه شي.
1,047,453 نفر مناودات کرد. سال مالی 1395 په 1995 مریض کال کې له ایران او پاکستان څخه 1,040,453 افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. په بیلابیلو برخو کې د دوی خدمت شوی. په ځینو ولایتونو کې ورته ځمکه هم ورکړل شوې دي.
خاغلی عالمی بلخی وویل له ایران، پاکستان او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو د راستنېدو او دوی ته د اسانتیا او د برابرولو په خاطر 15 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی دی. خاغلی بلخی هیله وښوده چې حکومت دغه پیسې برابر کړي. د وویل په ځینو ولایتونو کې د دوی لپاره د ښارګوټو د جوړولو پروژې پلان شوي چې د سړکونو او اوبو رسولو په چارو یې لاس پوره شوی دی. د ولسی جرګې بل غړي میربت خان منګل د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال نصیر اندیشه څخه وپوښتل چې په سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو کې به افغان کارګر تر کومه پورې په پاکستاني پاسپورټونو او ویزو کار کوي. خاغلی اندیشه وویل:
همدا اوس په جده او ریاض کې چې پخوا افغانانو ته 50 یا 60 پاسپورټونه ورکول کېدل، اوس ورته په ورځ کې 1500 پاسپورټونه ورکول کېږي. همدارنګه په قطر، بحرین، کویت او عمان کې هم د پاسپورټونو د ورکړې شمېره له 450 څخه 1500 ته لوړه شوې ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال احمد شاه صالحی وویل سعودي عربستان ته د افغان کارګرو د لیږلو پر تفاهم نامې د افغان او سعودي چارواکو ترمنځ بحثونه وروستي پړاو ته رسیدلي. د سعودي عربستان شرطونه په پام کې نیول شوي او هیله ده چې سعودي عربستان په دې هکله ژر تر ژره خپله پریکړه اعلان کړي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست د بلل شوو چارواکو ځوابونه تکراری خبرې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې حکومت دې د افغان کډوالو د ستونزو هوارولو ته تدابیر نور هم جدي او پراخ کړي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت له خصوصي سکتور څخه غواړي چې په هیواد کې د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د دې وزارت مرستیال پرون وویل چې په اوس وخت کې شپږ پروژې دي ته چمتو دي چې خصوصی سکتور پکې پانګونه وکړي. تفصیل دی یوسف خان زدران پر راپورټ کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې پایدار او پاکې انرژي ته لاسرسی د دغه هیواد اقتصادي پیاوړتیا لوړوي. د یاد وزارت مرستیال امان الله غالب د چهارشنبې په ورځ په یوه سمپوزیم کې له خصوصي سکتور څخه وغوښتل چې په هیواد کې د انرژي د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. ښاغلی غالب وایي دا وخت ځینې پروژې د انرژي تولید ته چمتو دي چې که خصوصي سکتور وغواړي پانګونه پرې کولی شي. دی وایي موږ غواړو د پایداره انرژۍ اونۍ ون مانځو ترڅو خلک د انرژۍ څخه د استفادې په فرهنګ پوه او دا چې څرنګه خصوصي سکتور لیواله کړو چې راشي په پروژو پانګونه وکړي او په دې کار وکړو چې خصوصي سکتور څنګه هر ځای ته برېښنا رسولی شي. د هغه په وینا افغانستان هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت برېښنا له ګاونډیو هیوادونو اخلي، خو د ده په باور که پانګوال د هیواد دننه د انرژۍ د تولید لپاره اقدامات وکړي افغانستان په کور دننه بسیا کیدی شي. افغانستان دا وخت د 250 میلیونو ډالرو په اندازه برېښنایي انرژي له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه را لیږدوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انرژي د تولید یو بنسټ ویلي چې افغانستان د 122,000 میګاواټ انرژي د تولید وړتیا لري. دغه بنسټ ویلي چې که په دې برخه کې پانګونه وشي افغانستان د برېښنا د صادرونکي په یو ستر هیواد بدلیدلی شي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د دغې غوښتنې په ځواب کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې که حکومت د سوداګرو ستونزو ته رسیدنه وکړي دوی چمتو دي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. د دې خونې مشر عتیق الله نصرت وایي چې حکومت باید د سوداګرو د هڅونې او مناسب و مقرراتو پالیسي طرحه کړي.
با وصف آن که حکومت در مواقع مختلف
دی وایي له دې سره چې حکومت په بیلابیل وختونو کې د انرژۍ په برخه کې له خصوصي سکتور څخه د پانګونې غوښتنه کړې، خو له بده مرغه تر اوسه قانوني چوکاټ او لازم مقررات چې دا ډول پانګونې تنظیم او تضمین کړي نشته او د انرژۍ د تولید او ویش لپاره مناسبه فضا برابر نه ده. له دې ټولو سره د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رساوي افغان حکومت په دې لټه کې دی چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پانګوالو ته د فعالیت غوره زمینې برابرې کړي.
پرون د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ولمانځل شوه. په خوست کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. په خوست کې خبریالانو بیا هم لکه د نورو ولایتونو په څیر شکایت کاوه چې چارواکي په خپل وخت خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. نجیب الله الوخیل دې غونډې ته ورغلی و.
په خوست کې د شمشاد تلویزیون سیمه ایز خبریال ساجد بهار وایي که مسؤلین او ادارې لاسته راوړنې ولري نو خبریالان پورین تندې ورغواړي، خو که ستونزه وي نو بیا د مرکزي ادارې یا پورته چارواکو د اجازې نشتوالی پلمه کوي او د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
یو ژورنالیزم یوازې د چارواکو توصیف نه دی. نو په خوست کې متاسفانه باید ووایم چې دغه ستونزه شته. که چیرې دوی کومه لاسته راوړنه وي نو پورین تندې ژورنالیست وربلل کېږي. اما که د خلکو غوښتنې ستونزې د مسؤولو چارواکو ته راورسولې نو هغه د مسؤولو چارواکو دښمن هم ته یې او په یو نه یو شکل منفیګرام هم هغه ژورنالیست ویلې کېږي.
په خوست کې د آریانا تلویزیون ځایي خبریال فریدالله ظاهر هم د دوی د رسنیز کار پر وړاندې د ځینو ستونزو او ننګونو خبرې کوي او وایي
په خوست کې د خبریالانو پر وړاندې یوه جدي ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی. بله ستونزه دا ده چې ځینې وخت ژورنالیستان تهدیدېږي. په ژورنالیستانو باندې د خپل محلي چارواکو یو شمېر ډلو او مافیایي ګروپونو لارې غیر مستقیما فشارونه موجود دي چې د دوی په فرمایشی راپورټونه جوړ کړی.
خوست هم د افغانستان د ولایتونو دی چې رسنې لږی خزینه کارکونکي لري. د ځوانانو د پارلمان غړي شمیم څنګه اعلانل د خزو لپاره د کافی امتیازاتو او پر رسنې کې هغوی ته د مناسب کاری چاپریال نشټوالی په ګوته کوي.
تیر څو کلونه موږ د ګوتو پښمر خويند درلودل چې هم محلي رسنې کې کار کوو، هم په تلویزیونی او رادیوي برخه کې کار کوو، خو متاسفانه چې د درې څلور کاله یوازې موږ په کلی درو کې و ځنه نه کارمند درو. یو خو هغه زمينه چې ورونه تمسید د خويند تنه د مسې لاسرسي ده جرنالیزم نه یوازې د خبر جوړول دی ریپورت جوړول دی بیا صحیح تطلل دی
په خوست کې د رسنوي د ازادۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خوست والی حکم خان حبیبي هم خبري وکړي او له خبریالانو یو غوښتل چې په دې هیواد کې د رسنوي د ازادۍ ترڅنګ د دې هیواد حساس او نازک شرایط هم په پام کې ونیسي
د دوی په اساس باندې خدای مکه دا نظام هم بې ثباته کېږي هم ثبات پیدا کوي اطلاعات ته لاسرسی د بیان د ازادۍ بنسټ ته او په ټوله معنا باندې مونږ ژمن یو اصلا خلک د دې مالکان خلک دي مونږ یوازې دا امانت ته امانت په صحیح شکل ستاسې په ژبه او ستاسې په لاس ولسونه ته وړاندې کړو
یاد دیوی د مای دریمه په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع له خوا په تصویب ورسیده او له هغه وخت راپدې خو هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رسنوي د ازادۍ د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو پر مرستو ټینګار وکړ یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام په اړه پریکړه وشي د کندهار چارواکي وایي چې پرون په څلورمه حوزه کې دوه ځان وژونکي برید کوونکي له یو ساعته نښتې وروسته ووژل شول په دغه نښتو کې یو ماشوم وژل شوی او یو ملکي لاروی ټپي شوی دی د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه څلورمې ورځې ته غځېدلې ده د دوی په وینا د دغو جګړو له امله د سیمې ګڼ خلک مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي ایرانی رسنۍ د ایران په شمال کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله د لکتر لګه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي 50 تنه تر اوسه تر کان لاندې بند پاتې دي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل او په منځني ختیځ کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره هیله څرګنده کړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په اوس وخت کې د امریکا او روسیې ترمنځ تقریبا هیڅ باور نشته د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کامی د متحدو ایالاتونو په سیاسي چارو کې د روسیې مداخلې ته اشاره وکړه او خبرداری ورکړ چې په دې برخه کې د روسیې قصد او توان یو نړیوال ګواښ رامنځته کړی دی او د سوریه د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو د قزاقستان په مرکز استانه کې د سولې په خبرو کې له ګډون ډډه وکړه د دې خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم په وی پانه کې د غراز د افغانستان په اړه پر مطالب سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو هم مطالب لوستلای او کتل شي ویډیوګان هم شته او فلمونه هم شته د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلای شي وړاندې دوه اونیس پروګرامونه اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خبرې دوته چمتو دي د ځل د ژوند په شیبو کې په افغانستان کې د مرغانو د ساتنې دوته کتنه شوې خلک کوم مرغان ډیر ساتي
زرکان خلق ساته توتیان ساته قمری ساته
خو مخیل ده چه ده دو اونیزو خبر پروگرامونو توار ورسیگی ده قبایلی سیمو که ده عدالتی او قضایی سیستم تکتنه که و ده قبایلی سیمو سیدون که پداسی طور تم که جون که چه هیچ راست قانونی حق نلری او لهم ده استعمار ده وقت مقررات پر نافذ ده و ساتی که گی چه پداسی سیمو که عدلی او قضایی سیستم را مستشی او سیدون که لسخ دریزو سر لیوزایی که دورا و گرزه ولشی پر قبایلو ده واکمن و مقرراتو پارل نور جزیات اسمت سروانو اولنده که وی
فاتا یا د پاکستان د مرکزی حکومت تر کنټرول لاندې قبایلی ایجنسی د سیسی میری چې یو ماشوم په دې خاطر باندې کېږي چې خپلوانو یا د قبیلې یو غړي جرم کړی دی په قبایلی سیمو کې خلک به محاکمې په کلونو د محبس تر پنجرو شاته تیرولی شي او چارواکي کولی شي چې هر قبایلی به پښتني او به دلیل باندې کړی لسیمه وشړي او یا کور ورونړوي په فاټا یا قبایلی سیمو کې عدالت د بریتانیا د استعماري دورې د وختونو ښکارندوی کوي په دې سیمه کې انګلیسانو په 1900 لومړي میلادي کال د اف سی آر په نوم قانون د پښتنو قبایلو د سرکشۍ او پاسون د مخنیوي لپاره جوړ کړ. اوس هڅې روانې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمې له پخواني سیستم راووزي او له مدني حقونو برخمنې شي. دوی ته د رای ورکولو او په حکومت او دولت کې د استازیتوب حق ورکړی شي او د ژوند د سویې دول وړولو لپاره هلې ځلې وشي. په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون په 1940 میلادي کال د پاکستان له جوړېدو وروسته د دغه هیواد پر قوانینو بدل نه شو. د دوی سیاسي استازیتوب محدود دی. په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق نه لري. د برښنا په شان له مدرنو تاسیساتو بې برخې ساتل شوي. بیکاري د قبایلو په سلو کې اتیا اوسیدونکو اغیزمند کړي او میلیونونه قبایل د جګړو او طبي پیښو له کبله بې ځایه شوي دي. د اف سی آر قانون اصلي هدف دا و چې په 19مه پیړۍ کې د برېټانیا هندوستان پر ضد د پښتنو د سخت مخالفت او پاسون مخه ونیول شي. دې سیستم د قبایلو ملکانو ته تر اندازې زیات واک ورکړ. قبایلي ملکانو د امتیازونو او صلاحیتونو په بدل کې د برېټانیا ګټې ساتلې او خپل خلک یې په شدت ځپل. دغه مقرراتو د قبایلي سیمې اوسیدونکو منزوي کړل. برېټانیا وروسته لدی چې په 1993 میلادي کال د ډیورن کرښه ویستله د افغانستان او اوسنی خیبر پښتونخوا ترمنځ د یوې حایل سیمې په توګه فاټه رامنځته کړه. افغانستان لا هم د ډیورن کرښه چې په شانه سره ویشي په رسمیت نه پیژني. په دې سیمه کې سختو او ځپونکو قوانینو برېټانیا ته لاره هواره کړه او وروسته سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټان وګمارل چې لا هم کولای شي یوې قبیلې ته د هغې د یوه غړي د جرم په خاطر سخته سزا ورکړي. د قبیلې غړي بې دلیله تر درو کلونو پورې په بند کې وساتي او یا ټول اوسیدونکي له یوه ځایه بل ته په زور وکوچوي. په یو ډیره شرمونکې پیښه کې چې په 2004 میلادي کال کې وشوه، یو دوه کلن ماشوم له خپلې مور او دوه ورونو سره په دې خاطر چې د ماشوم پلار جرم کړی و بندیان شول. په 2009 میلادي کال یو بله قضیه کې ټول مسجد قوم ته ډله ییزه سزا ورکړی شوه. په دې قضیه کې د شمالي وزیرستان سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ د مسجد قوم د غړیو د نیولو او د هغوی د شتمنیو د ضبطولو امر وکړ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د مې لومړی چې د کارګر نړیوال ورځ و، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ پروګرام کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیرواله. ګیروال صاحب، شرغ لاست
مننه زم خپل ور باندې خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د کار د حق په اړه او دا چې د افغانستان په قوانینو کې په دې اړه څه ول سوي دي معلومات ورکړي.
تر ټولو نرمړی زه غواړم چې د کار ورځ، د کارګر ورځ د افغانستان ټول کارګرانو ته مبارکي وایم، او په دې هله چې یو ورځ د کار په برخه کې څه مشکلات په افغانستان کې وجود لري هغه له منځه ولاړ شي ان شاء الله. اول به د کار تعریف وکړو. کار څه ده؟ یعنی کار څه ته وایي؟ باید ووایو چې کار د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي، یعنی د هر هیواد د اتباعو یو بشري او اساسي حق ګڼل کیږي چې دا حق په ملي او بین المللي قوانینو کې اجرایي ضمانت لري، چې په دې اساس باندې د افغانستان اساسي قانون په خپل 48مه ماده کې وایي چې کار د هر افغان حق دی، او د دې حق د تضمین لپاره د کار قانون منځ ته راوړلی ده. چې د کار قانون د کار قانون د په بعض موارد باندې ډیر زیات تاکید کوي، یعنی د اتباو د کار د حق حق باندې د چټول اتباو د افغانستان حق لري چې کارو کې او د کار شرایط، یعنی کله چې یو نفر کار کوي په کوم اساس باندې په کوم شرایط باندې د کوم حقوق لري او کوم امتیازات لري، د افرادو د کارکونکو حقوق او امتیازات د کار قانون تنظیموي. چې د افغانستان د کار قانون په دویمه ماده کې راغلي دي چې دا قانون د لاندې اهدافو لپاره وضع شوی دی. اول دا چې د کارکونکو د کار د اړیکو تثبیتول، تنظیمول او د ټینګښت لپاره، او دوم اساسي هدف یې دا دی چې د کار د مساوي حق تامینول او د کارکونکو له حقوقو څخه ساتنه. یعنی اساسي ترین هدف د دې قانون دا ده چې یو د کار په حق کې مساوات منځته راولي او د کارګرانو حقوقونه او امتیازات ورته تثبیت کړي.
ډیر مننه ګیروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې کارګرو ته پر امتیازات د قانون لمخې په پام کې نیول سوی دي، آیا دغه امتیازات چې د افغانستان د کار په قانون کې و کارګرو ته ورکړل سوی دي دا دوی ته لکه څنګه چې قانون وایي ورسېدل دي؟
باید وایو هغه حقوق او امتیازات چې د کار په قانون کې کارګرانو ته په نظر کې نیول سوی دي هغه باید هغوی ته ورکړل شي، ځکه چې هر څوک چې کار کوي د مسلم حق د کله چې یو نفر کار کوي هغه باید دغه په مقابل کې امتیاز واخلي، ځکه هر واجبه مستلزم د امتیاز ده. نو په دې اساس هغه حقونه چې د کار په قانون کې او په اساسي قانون کې افغانانو ته په نظر کې نیول سوی دي باید ورته ورکول شي. اما زموږ په مکه بعض مشکلات ست چې د دې سبب ګرځیدلې دي چې هغه حقونه چې باید کارګرانو غوونه مستفید شي هغه نسی اخستای. نو او دا سبب د دې ګرځیدلې ده چې اکثرا په افغانستان کې بیکاری ډیره زیاته شوی، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان له پرختي مملکتونو نه دی او افغانستان د پرختي مملکتو په جمله کې هغه مملکت دی چې تر ټولو زیاته بیکاری پکې شتون لري. څنګه چې څو 2014 کال کې، یعنی تقریبا یو کال مخکې، د بین المللي بانک یو سروې کړی و او په دې سروې کې معلوم شو چې تقریبا په 2014 کال کې د بیکاری کچه 80% ته په افغانستان کې رسیدلې ده. نو دا ټول د دې عامل دی چې زموږ قوانین په سمه توګه نه تطبیقېږي، ځکه چې که قوانین په سمه توګه تطبیق شي نو هیڅ به د بیکاری مشکلات او د کار د نشتون مشکلات به له منځه ولاړ شي.
ډیره مننه. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بیکاری یو عامل د قانون نه تطبیق دی، که اوریدونکو ته د نورو عواملو په اړه معلومات ورکړي چې ولې دا مهال په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او ګڼ خلک د کار په تلاش دي؟
د بیکاری په افغانستان کې ډیر زیات عوامل لري چې څو مهم عوامل ته به اشاره وکم. اولین مهمترین لامل د بیکاری په افغانستان کې د دوامدار سولې نشتون دی. یعنی په افغانستان کې د بیکاری یوازینی اساسي لامل جګړه ده چې د ډیر وختونو راهیسې د افغانستان خلکو باندې تحمل شوې ده. یعنی جګړه د دې سبب کېږي چې خلک نه کوي سي په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وکړي او د کار د پیدا کولو زمينه مساعد کړي. دوهم لوی عامل د بیکاری یا دوهم غټ سبب د بیکاری په افغانستان کې د فساد او ترسیدل دي. یعنی متاسفانه په افغانستان کې فساد دومره کچه دومره لوړه ده چې دا د اکثریت بدبختی او لامل ګرځیدلې دي. لکه موږ ټول پوهیږو کله چې دولتي بستونه اعلانېږي نو هغه کسان ته ورکول کیږي چې هغه په دولت کې یا شناخت ولري یا واسطه ولري او یا هم رشوت ورکړي. نو دا د دې سبب کیږي چې آزاد رقابت لمنځه ولاړ سي او کار فقط بعضي اشخاصو ته منحصر سي او نور خلک نسي کوي لدینه مستفید شي. دریم عمده عامل په افغانستان کې د تولیداتو او د فابریکو نشټون ده. یعنی افغانستان خپل تولیدات نه لري او خپل فابریکې نه لري ترڅو چې هغوی په خپل تولیداتو باندې کار وکړي، او همدا د فابریکې درلودل او د تولیداتو درلودل سبب د دې کې چې اکثریت خلک په کار باندې وګمارل شي، چې متاسفانه موږ نه فابریکې سمي فابریکې سټانډرډ فابریکې لرو په افغانستان کې، او کيلرو هم هغه نشي کوي چې د ټولو اتباعو د ضرورت ورته برآورده کی. او دریم اساسی لامل د بیکاری په افغانستان کې د برابری پنګوالی نشټون ده، او د هغې سب علت بیا هم ګرځي نامنی ته، ځکه چې اکثرا سرمایه گذاران او تجاران زړه نه کوي چې په افغانستان کې لوی پنګوالی وکړي او یا سرمایه گذاري وکړي، چې دا خپله د دې سبب کیږي چې سرمایه له وطن نه وځي او بیکاری منځته راشي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبر وانا ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو آزادي رادیو 1226 نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب کاوریدونکو ته پر ټولنه باندې د بیکاری د اغیز په اړه معلومات ورکړي چې بیکاری پر ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري
باید وایي چې بیکاری په هر جامعې کې ډېری ناوړه اغیز لري یعنی د هر جامعې بنیاد تقریبا بیکاری لمنځوړي ځکه چې کله چې په یو جامعې کې بیکاری راسي هغه تبن ځان سره بدبختی وي او سره راوړي او دا تر ټولو لوی اغیز د بیکاری اغیز کوم په خپل جامعې یعنی په افغاني جامعه کې په نظر کې ونیسو هغه اول تر ټولو لوی غیزه داده چې د هیواد پاتې راتلل ده یعنی زموږ هیواد پیشرفت نه کوي ځکه چې هغه د کار موجود نسته دوم دا چې د ځوانانو یو ځای کېدل مخالفینو له ډلو سره ده ځکه چې کله چې دولت د کار زمينه ځوانانو ته مساعد نه کوي نو ځوانان مجبوریږي چې د دولت مخالفو ډلو سره یو ځای شي او له هغونه یو حتی کمم کیږي بعض امتیازات لاسته راوړي درېم نغړه غیزه داده چې فقر او بیکاری په جامعه کې منځ ته راځي او کله چې فقر او بیکاری په جامعه کې منځ ته راسي نو هغلته ډیر نور بدبختی هم سره راوړي بل ناوړه غیزه داده چې اکثرا ځوانان له وطن نه وځي او مهاجرتو ته مجبور کیږي ځکه چې کله یو جامعه کې کار نه وي هغه مجبور دي له هر طریقه کا قانوني طریق نه وي یا غیر قانوني طریق نه وي نور هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او هلته له زراو بدبختی سره مخامخ کیږي بل لوی نوړه غیزه د بیکاری داده چې اکثرا ځوانان د مخدره موادو ته مخ راوړي یعنی هغه متادیږي او د جامع بنیاد متزلزل کی
ډیره مننه د ورسی پښتنې په توګه په ټولنه کې د بیکاری د لمنځوړلو د حل لارې چارې سدي او په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څکول پکار دي
تر ټولو مهم لارې چارې د دې چې دولت پاملرنه وکړي جامع ته اجتماع ټولنې ته او خلکو ته پاملرنه وکړي او د صلح پر راوړلو کې ډیر زیات کوشش وکړي ځکه چې ما مخکې هم وویل چې یو له ډیرو لوی عواملو د بیکاری امداد د صلح نشټون ده نو دولت باید کوشش وکړي چې جامع ته صلح راولي او یو خودکفا حکومت منځ راولي چې هغه وکوایسي ټولنې کې کار منځ راولي او له بیکاری سره مبارزه وکړي دوهمه لاره بيداوی چې موږ کوشش وکړو چې خپل طبي زیرمو څخه استفاده وکړو څنګه چې ټول پویږو چې افغانستان کې ډیر زیات طبي زیرمې شته دي لکه چې د سرو زرو سپینو زرو وسپنې مس او نقرې معدنونه موږ په افغانستان کې لرو نو باید کوشش وکړو چې هغه په سمه طریقه سره اخراج شي او په قانوني طریقه سره اخراج شي او هغه بعض زورمندانو چې هغه خپل انحصار کې راوړل دي دولت باید دې ته توجه وکړي چې هغه د ټول ملت حق ده او له هغونه په سمه توګه استفاده وکړي چې ترسو د کار زمينه ټول اتباعو ته مساعده شي دریم د خصوصي سکتور پراخول یعنی دولت باید کوشش وکړي چې خصوصي سکتور ته زمينه مساعده کړي ترسو هغه وکوایسي چې اتباعو ته د کار د رمسترولو زمينه مساعده کړي څلورم کار چې باید دولت وکړي د زراعت په برخه کې پنګا چونه یعنی د افغان دولت مکلفیت لري ترسو په دې برخه کې پنګونې سره پرمختللې ټکنالوژي او اصلاح شوی تخمونه افغانستان ته راوړي ځکه چې موږ په یوه وطني او زراعتي مملکت ده نو باید هغه پرمختللې ټکنالوژي چې په زراعت کې ضرور ده هغه باید راولي ترڅو د دې زميني په پیشرفت خپل د دې سبب کېږي چې کار خلکو ته پیدا شي پنځم لارې داده چې باید اداري فساد سره مبارزه وکړو کله چې اداري فساد په ټولنه کې او په جامعه کې لمنځه ولاړ شي نو خپل د دې سبب کېږي چې هغه پیسې چې باید په کومو ځایو کې چې اړین دي هلته باید په مصرف رسیږي او د دې سبب کېږي چې کار خلکو ته منځ راسي
ډیره مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. سایکالوجیستان وایي د مرغکیو خواږه غږونه او د نوي شمال ځنګړې غږ په طبیعي توګه د انسان پر رواني خوا مثبت اغیز خیندي. نو د همدې لپاره یو شمیر کسان په کورونو کې مرغۍ ساتي او د مرغیو لپاره ځانګړي قفسونه جوړ کړي وي. په افغانستان کې د مارغانو د ساتنې دود تر کومه اندازې پالل شوی؟ کوم ډول مارغان ساتل کیږي او د دغه مارغانو د ساتلو په برخه کې څه ډول باورونه موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، په ټوله نړۍ خو په ځانګړي ډول په لرغوني یونان او عربو کې لډیره په خواره هیڅ یو شمیر ښکاری مارغان ساتل کیدل او د همدغو مارغانو په وسیله به یې ښکار کاوه، چې د وخت په تیریدو سره د ښکاري مارغانو سربیره نور خوشاوازه او خبرې کوونکو مارغانو د ساتلو چاره هم دود شوه. دا چې ولې د خوشاوازه مارغانو ساتل دود شوي، په دغه برخه کې یوه فولکلوریک کیسه موجوده ده چې د کابل پوهنتون زده کړیال احمد رومل ورته اشاره کړې ده.
د مارغانو ساتنې دود وسنه نه ده، د سونه کلونو ته ورا خواته ځي. یو فولکلوریک روایت داسې ده چې په سیمه کې یو مشر اوسېده، یو پاچا اوسېده، هغه په روحي ناروغۍ باندې اخته شوی و. د روحي ناروغۍ د لرې کولو لپاره په هغه وخت کې فولکلوریک درمل نه پیدا کېدل. بالاخره د هغه وخت ملنګانو دته یوه سلا ورکړې وه چې دی باید د مارغانو له غږونو څخه برخمن شي او غږونه واوري، څو د روحي تکلیف له منځه لاړ شي. بیا همغه چې د په خپله سیمه کې د مارغانو کوم باغ او کوم بڼ نه لري چې هلته به د سندریز غږونه اوریدلی وای، د ځنګل ته تللی دی او په ځنګل کې د مارغانو غږونه اوریدل. دا کار څو ځلې سر په سر تر سره کړی دی، خو د په روحي حالت کې بدلون راغلی دی. د بدلون په لیدلو سره دی ته مجبور شوی دی چې په خپله کلا یا خپل خار کې د مارغانو یو بڼ جوړ کړي او هلته مارغانو ساتي. له همدې وخت څخه راوروسته تر اوسه پورې د مارغانو ساتنې دود شروع شوی دی. اوس یې خلک په بیلابیلو طریقو سره د مارغان ساتي او د مارغان له ساتلو څخه دوی خوند اخلي.
نو موړی وایي چې له همغه وخته د ښکلي غږ لرونکو او خبرې کوونکو مرغیو د ساتنو دود وپالل شو او تر دا دمه پالل کیږي.
د مارغانو د غږونو څخه یو ډول روحي تسکین لاسته راځي او د دوی د مارغان غږونو کې یو ډول خاصه موسیقیات یا ترنم موجود دی چې هغه د انسان پر روان باندې ډیر ښه مثبت تاثیر لري، او کله چې پر روان مثبت تاثیر لري انسان روحن او جسمن آرام وي. بل دا چې دا خپل یو ذوق دی او د دې ذوق یا د دې تفریح د تسراوی لپاره هم خلک یا څوک چې لیوالتیا لري هغه د مارغانو بڼونه جوړوي او بلابل مارغان ساتي.
روزی بای چې په کابل کې د مرغیو د پلورلو یو پلورنځی لري وایي چې د مرغیو ساتنه د وی ځنګړي علاقې لمخې کیږي. دا چې په کابل کې څه ډول مارغان د ساتنې لپاره پیدا کیږي هغه وایي.
زرکان خلک ساتي، توتیان ساتي، قمري ساتي، چې د پرندگان دغه زرکان دی، دغه توتیان دی، ادم چیره دی، بچو د پاره خلک جالونه جوړي، باغچه جوړي، باغچه د پاره فریګه دی، په دغه خوشحالۍ د پاره چې سړک ماشومان خوشحاله وي، سړی زړه خوشحال وي، په کولاو ځای باندې، په کولاو هوا ځای باندې دغه شیان دغه پرنده ساتل کیږي.
د نوموړي په خبره چې اکثره مرغۍ خلک د خوږو آوازونو او زینت لپاره ساتي، دا چې کوم مرغان ښکلي آوازونه لري روزی بای په اړه وایي.
آدم شیره ناره وهي، توتیان خناره وهي، خمره ناره وهي، زرکان ده، توتیان ده، آدمچیره، گلسر ده، دغشان، بس دغ خیسته خیسته آوازونه که بس دغ ماشومان ده خلق زره پا خوشحاله بس ماشومان سات پا تیرهگی دغ ده. گوخ ده پارش ساق تیارش بیا حلاله دغ وطن زرکان هم خلق چه ساته بس دغ چاقش بیا خوره. مدازان ده دغه چرچین ده دغه شیان چې خلک راولی ګل زاینه بس دا خلک نس حلاله خوره مونږ ته راولی مونږ خرڅو.
د زیاتوی چې په افغانستان کې ډیر قیمتي مارغان پیدا کیږي خو اکثره ښکاریان چې زینتي او د خوږو اوازونو لرونکي مرغۍ ونیسي په دوی پلوري.
زرکان قیمتي ده تاوس خلک ساته تا 15000 سلور 2000 هر یو سړی خپل وسه پورې تا بار بار زاین خلک راولې کده د غرونو نه خلک راولې د غمیلو نه خلک راولې د غفاس هر زاین چې خلک ونسه بس انګلې شهر راولې بس خرسه.
د کابل ښار اوسیدونکو ایمل وای چې لډیره په خواره هیڅ د کوترو د ساتلو علاقه لري خو اکثره وخت کوتري دوه بخته خيجي
کفتر زیات شوقی ما خو چون هغه وخت زیات او اوس زی کم د ډیر زیات او خوخی می چې وی ساتم خو جه نه لرم چې وی ساتم. دوه قسمه خو بیان لري چا پسې خزي مالدارکی او چا پسې نیزی بس دوه قسمه بخ لري چا پسې زی او چا پسې نیزی. منګه کفتر چې ساتلې ولې نو د دینم دا ګټه ایسه ولا چې یو خو پزل د خدای د لګ پیسې پیدا کړل او بل یو ورور ته می کوزه پکې وکړل بس دی خو بیان ولې بس هغه نه بعد می چورو کړی بیا ونه ساتلې کفتر بیا هم ساتم که زم پیدا کړه خیر ان شاء الله.
د نوموړي په خبره چې توتیان او خاروګانې ډېرې وخت له بخته خالی وي خو ساتنه یې ځانګړی مهارت غواړي. هغه مارغان چې د خبرو کولو وړتیا لري قیمتونه یې نسبت نورو ته لوړ دي خو د دا ډول مارغانو ساتنه ستونزمن کار دی. د کابل اوسیدونکي وجیحه راته د خپل کوچني ورور کیسه کوي.
توتیم کور کې درلود ځکه چې توتی ټول ته معلوم دی ځکه کور کې وساتې اتمن در سره مخته کېږي او څه چې ورته وایي هغه خبرې در سره کوي نو هغه کومې خبرې در نه زده کوي هغه کوي. بالاخره د توتی ډېرې ښې خبرې زده کړې وي ډېرې شیرینې خبرې به کوي نو دا مړ شو نو قفس کوي چې دا مړ شو نو ورور مې ډېر ورپسې خفه شولو عین تر دې حده چې هغه مریض شولو یعنی تر یوه میاشت پورې دا په بستر کې وه یعنی ورپسې تبه یې کېدله خفه کېدل هر وخت به یادول توتی توتی.
د مارغانو او انسانانو ترمنځ یو شمېر مشترکې ناروغۍ هم موجودې دي. ډاکټر فرحات چې د کابل ښار په یوه حیواني کلینیک کې وترنر دی وایي چې لومړی باید مارغان آزاد پریښودل شي خو که چیرې ساتل کیږي نو دغه لارښوونې دي په پام کې ونیسیم.
پرندوبې کې خصوصا د خوانو به میکنم پرندوبې زینتي بعضن پرندای دیگه کې هستن نگاه میکنم.
هغه مرغان چې په کورونو کې ساتل کیږي او یا هم زینتي دي د پخوا په پرتلې ناروغي اوس یو څه کمی شوې دي ځکه خلکو هم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. د مرغانو لپاره د حشراتو ضد درمل پکار دي. یو ډیر مناسب او پاک ځای باید ولري او یو ډول ځانګړي پوډر چې کوپیکس نومیږي هم باید استفاده شي. دا پوډر بې بوی دي ښایي د اوبو سره یو ځای استعمال شي. همداراز نور واکسینونه دي چې باید د ټولو مرغانو لپاره وکارول شي.
په ټول افغانستان کې د مارغانو له 1500 څخه زیات ډولونه ثبت شوي دي خو د یو شمیر مارغانو نسلونه یې د لمنځه تللو په حال کې دي. د کابل باغواش عامر عزیز ګل ساقب وایي چې مارغان باید په کورونو کې ونه ساتل شي. دا چې ولې له هغه به یې واورو.
هغه زموږ 1500 ډوله مرغان چې افغانستان کې ریکارډ شوي دي یعنې دا په افغانستان کې ژوند کوي اکثریت یې نسل ډیر کم دی. د بمبارد لواجه د زنګلون د قطوال لواجه د وچکالو لواجه دغه مرغان کوشش وکړي چې کورونو کې ونه ساتي پرې د آزاد طبیعت کې چې د دوی نسل اضافه سي. د دوی چې هر څومره نسل اضافه کیږي انسانانو ته ګټه رسیږي. کچېری موږ دا راوړو خپل کور کې وساتو اول خو د دوی خوړه نسو تهیه کولای بل کېدای سي مختلف ناروغیانو باندې اخته چې حتی کورنوی ته خطرونه ده او بعضی کسان چې کورنوی کې دغه اهلی مرغان ساتي لکه کنری او سایره او دا او دا اول خو کوشش وکړي چې دا مو ساتي په طبیعت کې خوشی کوي کې بیا چیرې ساتي لوی لوی قفسونو کې وساتي کې بیا چیرې په یګي چې مریضان دي ناروغان دي او خلاف د قانون ندی بیا کولای سي چې نږدې حیواني وترنری کلینیکونو سره په تماس کې سي، دوی خپل واکسینونه لري او تداویان لري، دوی سره په تماس کې سي چې په موقع تداوی سي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی ونی ژوند په شیبو کې خبرونه، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. دا او دې تور ته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وپاړه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او کو چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.